په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د ورژي اسمبلی 15مه د سپتمبر 15مه. د نیم ساعته خبری مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملي متره پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې تر 70 کیلومتره پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دریو پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. شاوخوا شل ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وې، بلکې په امریکا پورې تړلې وې چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواده ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 میلادي کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بېسارې پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد د ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیری اسماعیل خان پر لوی لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یو وار بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 30 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهرې کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل سوي کسان خوشې سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخواني صدر اعظم له اوسني صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل سوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والز، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه آتامز او په بریتانیا کې د سټورم شادوز په نوم جوړ شوی توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارول سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. تیره جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کیف ته په روسیه کې دننه پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیرواټانه میزایلو د کارونې د اجازې په اړه خبرې وکړې، خو کومه پریکړه اعلان نه شوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک ښوولی چې د دغه سي میزایلو د کارونې لپاره د زمینې برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسي. اوس ورځو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فوټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. په بل راپور کې په افغانستان کې د ښځو د سینګار توکو پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي.
نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
روزګان کې خلک د څښاک د پاکو اوبو له کموالي شکایت لري.
ډېر کسان بس ګاډي او د بشکو په واسطه ورځي د برمې صبر اوړي، ډېر خلک د ولې صدقې پاکې اوبه نشته.
روسي او اوکراین د یو بل څبان دي سلسل تنا بندیان خوشی کړل. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو درا پرونو برخیته. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فوټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فوټسال نړیوال جام سږ کال په ازبکستان کې د نړۍ د څلورویشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د افغانستان د فوټسال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړې او د ګڼو پام یې ځان ته وراړولی، په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل پخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د ښه چمتووالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې څو ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې وروستیو کې د انټر کانټینینټل یا لویو وچو جام سیالیو کې څو ټیمونه مات او دریم مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې خبر کړی وایي،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی ان شاء الله بازی مقابل انګولا
هڅه کوم. لخپل نور ملګرو سره په ګډه د انګولا، ارجنټاین او اوکراین په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او لخپل ګروپه حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یوه لویه هیله دا وه چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټوله هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم، او هڅه کوم چې په دې لوبو کې لخپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قولم میدم کې انشاءالله بهتر نتیجه ورکړم.
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودي هم وویل چې تیرو ښو لوبو ته په کتو هیله مند دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خوب ما د مشهد تربینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډیر ښه تمرینونه وکړل، تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان له روحي او بدني لحاظه ډیر چمتو دي او له هیڅ ټیمه ویره نه لري او ټوله هڅه کوو چې ښه نتیجه ترلاسه کړو. افغانستان به د فوټسال د نړیوال جام په سي ډله کې له انګولا وروسته دوه نورو لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسیدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لازیاتې لاسته راوړنې وکړې چې دوی ته د مجید مرتضایی په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فوټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ څلیرویشت غوره ټیمونه پکې حضور لري. د فوټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو 15 واره برازیل اتلولي خپله کړې او وروستی وار په 2018 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فوټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کاله پیل شوې. فوټسال چې سالون دننه فوټبال ته ورته لوبه ده، د فوټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فوټسال یو میدان 40 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فوټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 15 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغو سره چې ستړي وي بدل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په ارزګان کې خلک د ټراک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې کورنۍ د ویالو نولې اوبه د ټراک لپاره کاروي چې په بیلابیلو ستونزو اخته سوي دي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکی جاوید و. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د څښاک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولیې څخه اوبه دښکې یوازې په سیمه کې یوه دوې خاصې برمې یا ډېر کسان یې بس د ګاډۍ او د بوشکو په واسطه ورځي د هغه برمې څخه اوبه راوړي یا ډېر خلک یې د ولیې څخه دښکې پاکې اوبه نشته. پوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې وسي ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسېږي او ټول مسلمانان وساسي په ده.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د اروزګان مرکز ترینکوټ د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی.
اکثر خلک د اوبو د نشتون یا د پاکو د اوبو د نشتون سره مخ دي چې د څښاک اوبه نه لري. نو په واقعیت سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تسي روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تسي ژوند ساتي. نو که چیرې اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تسي ژوند په خطر کې لویږي، د هغه څخه بېلابېلې ناروغۍ مابین سره راځي. او هیله مو دغه ده چې باید دغه ته هم دولت پاملرنه وکړي، هم موسسات پاملرنه وکړي چې یو غم یې وخوري او پاکې اوبه خلکو ته برابرې کړي، یا ټانکۍ ورته جوړې کړي، یا برمې ورته ووایي. چې
د یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې اوس مهال د یوې ژورې سا د کیندلو لپاره چې شاوخوا 120 متره اوږدوالی ولري، 3.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې وس نه لري. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکي وایي د ویالو او ناولو اوبو د استعمال له امله ډېر وخت دوی ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا سوي. رحیم الله وایي زما تره چې 45 کاله عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي، او ډاکترانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو، موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګریوان یو. د خیرو د کاریز سیمې اوبه چې دي، موږ خپله برمې وهلي دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کوو چې د لیرې ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر. خو دلته اروزګان کې امکانات کم دي، فلټر سوي اوبه کمې دي، په ښار کې هم فلټر سوي اوبه داسې ارزای نه تر سترګو کېږي.
ډاکتران وایي د ناپاکه او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګي ډبره نه پیدا کېږي، بلکې ناسناستۍ، کولرا او نور ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټر ده د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول کې د شموږ د خړو تسماتو چې هغه د اوبو په بیس کې من سره غلی په غیبان داخته شو. دو هم کې د سالات مخته پیدا شي. دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدلای شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه سموږ خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدلای شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي. غیر صحي یا ناپاک اوبه، یعنی هغه اوبه دی چې هغه مکمل په هغه کې میکروبونه شتون لري، په هغه کې بکتریاوی، پارازیتونه، ویروسونه په هغه کې شتون لري. چې هوا لغه اوبه را واخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړي او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي. دا یادونې وړ ده چې دا ستونزې یوازې په اروزګان کې نه ده، بلکې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو او آن د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هم ده چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
او سم یو بهرنی مسئله، روسیه او اوکراین د یو بل څه باندې 300 تنه اسیران خوشی کړل. د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د شنبه په ورځ عملي شوه. سپی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبه په ورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د شنبه په ورځ تایید کړ چې هیواد 103 پوځیان د روسیې له زندان راخوشي کړي. زیلنسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل، زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 21 افسران شامل دي. زیلنسکی د اوکراینی پوځیانو عکسونه خپاره کړي چې یو بل په غېږ کې نیولي او د موبایلونو له لارې له خپلو کورنیو سره غږیږي. زیلنسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشي شوو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوشیټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشي شوی روسي عسکر وایي، آرامی سا واخسته، پویګم چې کور ته بزم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. روسیا او اوکراین د عسکرو د تبادله یو او نیورسله هغه وشو چې په ورته یو اقدام کې روسیا او اوکراین د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبه په ورځ خوشی شوی روسی پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک په سیمه کې نیول شوی 103 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشی او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگی بندیان هغوی ته وسپارل شول. دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشی شوي روسي سرتیری اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي و د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیری نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړونه د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبه په ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادله شوو جنگي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
په ونسن کې د شوزو د سنگر د وسایلو یا سیمسارایو پلورون کې شکایت کوي چې کای بازارونه هم داسې سړی وي مجبور دي چې خپل دوکانونه وتړي. لبل خوشزه او نجونی چې دغه دوکانونو اصلي پیرودون کې دی وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته چې دندې له لاسه تللي او اقتصادي خراب شوی اوس د سنگار توکو د پیرولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی پر راپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سنگار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې ښځې دي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره په تیرو 3 کلونو کې له کار او سوداګرۍ د ښځو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ شي. په کابل ښار کې او سیمساری پلورونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د خرڅلاو کچه او یا سلنه راښکته شوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه ده 2 میلیارد تومان.
موږ آرایشي توکي له ایران را واردو، مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودي خو اوس بیکاره دي، نو دا تبن زبوښ په کار منفي اغېز لري. که همداسې دوام وکړي موږ څه چې شایي هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دوه پخوانیو پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سیمساری دوکانداران آن د دوکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دوکان په نیمایي بیه لیلام کړم. او وی تړم او په دې ځواني کې چې 25 کلن يم دوه لارې لرم یا به په کور کې نم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اگست میاست کې لبیا وکمنې دوه وروسته افغان جون یو خزي لزده کړو درګرزولو ترڅنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې لکار کول هم منه کړی دي. لدی سره یو شمیر افغان خزي چې داندې لاسو ورکړي وایي د آیت نه لرلو لامل د سنگار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل ښار اوسیدونکو او د خوانځي خوونکې زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخواه او په هغه کې کولای سول چې د ځان او خپل کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوسګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
هغه ښځینه وي او که نارینه وي، هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولای مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان لپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګاره سوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنگ، ناخون، لبسرین، میک اپ، ځینې کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره له دې چې اداوي کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاد تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د خزو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د کابل اوسیدونکو په ښار کې د کوڅه ډب او سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیانو ګرځېدو لوی سرخوږی ورته جوړ کړي او کله ناکله پر خلکو حملې هم کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي په یو کال کې په کابل کې راټول کړی سوي دي. دا هم تفصیل
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅاډه بوسپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅاډه سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابل څخه خجوبل شو.
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې یې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت هغه ځای ته ګورم ډېره ورته ځورېږم، که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم. اوس چې هم کله د باندې وزم هره ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډب سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګر د سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر ده، دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو پودا ته ځي، دکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسر پسې منډې وهي. دغه پاک له که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار اوسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپیو لډارې کوچنیان لکوره نشي وتلای او لګنو سونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالي هم په کابل خار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل خاروالي وایان نعمت الله بارگزی د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې دوی شپږ ویشت زره کوڅه ډب سپی د کابل خار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,920 پیل کابل خار را ټول شوی چې له بعد امرغه 8,303 شی د لیونۍ اوس په یو ویروس اخته و چې د اصولي لارو چارو څخه په استفاده له منځه یوړل شول او 2,104 اتیا بیا تر نیولو وروسته واکسین شوي در هغه یې عقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي.
هغه زیاته کړه چې کابل ښاروالي په ځانګړي ډول په ښار کې د کوڅه ډب سپیو د مخنیوي او کنټرول مسؤلیت لري. په کابل ښار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې خلکو یې په اړه شکایتونه لرل او د ټولولو غوښتنه یې کړې وه. د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فریدالله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت خطرناک بولي.
نو که چیرې دغه بې څښتنه سپی یو انسان وچیچي یا وی خوري، نو کیدله شي خدا نه خواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅه ډب سپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره کې واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
د بریتانیا شهزاده هری لکور او اور لری د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې نن خپل 23مه کلیزه لمانځي. د لاس کلمه کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ له محتره غړو څخه وو، خو د خپل کورنۍ پریشه ده او په جلا وطني کې ژوند کوي. د هم راپور
شاهزاده هری تر خپل کلیزه مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسنیو ته ویلي دي دیرش کلنۍ ته چې څومره خوښینه یم، 24 کلنۍ ته برعکس په همغه پرتله خوښ یم. د ځینو راپورونو له مخې شاهزاده هری یو مخ منځوي شوی دی. د بریتانیا د شاهي کورنۍ یو مبصر ریچارډ ویلیامز رسنیو ته وویل چې د شاهزاده هری باور په خپل کورنۍ ختم شوی او کورنۍ په دې اعتماد نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې دومره ترینګل ښکاري که دریم ګړی هم د روغې جوړې هڅه وکړي نتیجه به ور نه کړي. د شاهزاده هری اړیکې له خپل شاهي کورنۍ سره په 2000 کال کې هغه وخت ډیر سړې شوې چې د او د میرمنې میګان د سلطنتي کورنۍ وصول تر پښو لاندې کړل او کالیفورنیا ته کډه شول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پیژندل شوی خبریالی او پروین فریتهری په یو مرکه کې ویلي چې د شاهي کورنۍ یو غړي د میګان د امیندوارۍ پر مهال له ده پوښتنه کړې وه چې دا ماشوم به تور وي که سپین. هری اوس دوه ماشومان لري. د شاهزاده هری اړیکې له خپل کورنۍ سره هغه وخت نوري پسې ترنګلې شوې چې د 2023 کال په پیل کې د سپیر په نوم د کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې تروسه تر شپاره سو په ډیرو ژبو ژباړل شوی او په نړۍ کې په میلیونونو ټوکه پلورل شوی دی، لیکوال هری د شاهي کورنۍ او دې کورنۍ ته د نږدې یو شمېر غړیو په اړه لیکنې کړې دي. هری د سپیر یا ذخیرې په نوم کتاب کې لیکلي دي چې د مخدر مواد استعمال کړي دي. په افغانستان کې تر 25 ډیر مخالف وسلوال د جګړې پر مهال وژلي دي. په ځواني کې له یوې ښځې سره چې تر دې ډیره مشوه اړیکې لرلې، ورور ویلیام له ده سره د ده د ښځې میګان پر سر داوه کړې ده. د حملې کې چې د خپل پلار دوهمه میرمن کاملا چې اوس ملکه ده بده ایسي، د خپل پلار پاچا چارلس په باره کې هم لیکنې کړې دي. د کتونکو په باور د سپیر کتاب له چاپېدو سره د هری او د بریتانیا د شاهي کورنۍ اړیکې هم دومره لرې شوې دي لکه اوس چې د ده او په بریتانیا کې د خپلې کورنۍ ترمنځ د اطلس سمندر پروت.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لومړی قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانې یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینا تللی ده. په 400 بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورت بوی دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړ جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله رور معلومه دی. دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندې په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتو په سخت دریځه ترینګله دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.